شي تاسو ته مخه کلا زده رادیو ناوري په افغانستان کې دا مخام شپږ بجې دي. دا خبري خبرونه په خبرونو پیلو. په کنړ کې د طالبانو چارواکي دا کوي چې پاکستاني ځواکونو پرون په دانګام او مروره ولسوالیو باندې د توپونو ډزې کړې دي. په کنړ کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس نجیب الله حنیف نن ازادي راډیو ته وویل کله چې دوی پاکستاني پوځیان د یو سړک له جوړېدو راوګرځول هغوی برید وکړ. د طالبانو د استخباراتو یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل خپل نوم واخلي ازادي راډیو ته وویل د متقابلو ډزو پر مهال دوه پاکستاني عسکر ټپیان شوي دي. د پاکستان حکومت روسه په دې اړه څه ویلي نه دي. د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ شاوخوا دوه میاشتې مخکې جګړه وشوه چې بیا د قطر او ترکیې په منځګړیتوب دوی ترمنځ اوربند شو. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي هغه افغانان چې موافقه ورسره شوي چې جرمني ته راشي هغوی به په راتلونکو دوو اونیو کې ولیږدول شي. الکساندر دروبرنیت نن آر ان ډي په نوم د رسنیو ګروپ ته په برلین کې وویل چې د دې افغانانو شمیر شاوخوا 1550 ته رسیږي چې اوس په پاکستان کې دي. ښاغلي دوبرنیت زیاته کړه چې د دې کسانو د انتقالېدو په تړاو له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي او ښایي د ځینو کسانو کارونه د روان میلادي کال تر اخره خلاص نه شي، نو که داسې وشول د هغوی غم به په نوي کال کې وخوري. د سشنبې په ورځ هم په چارټر الوتکو کې 160 افغانان جرمني ته انتقال شول. په پاکستان کې شاوخوا 1500 داسې افغانان شته چې جرمني پخوا ورته ویلي چې دا کسان به د هیواد ته انتقالوي، خو په وروستیو کې برلین وویل چې دغه کسان جرمني ته نشي لیږدولی. د سولې لپاره د اوکراین پلاوی د امریکا د متحده ایالاتونو په لور روان شوی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن وویل چې د هیئت به سبا او بل سبا د امریکا د متحده ایالاتونو له مذاکره کوونکو ټیم سره خبرې وکړي. زلنسکی د رسنیو د واتس اپ یو چټ کې خبرې اعلان ته نن وویل چې تر دې دمه د سولې وروستۍ منل شوې طرحه نشته. د اوکراین ولسمشر بیا خپل پخوانۍ غوښتنه له خپلو متحدانو څخه وکړه او څرګنده یې کړه که روسیه جګړه نه دروي له اوکراین سره مرستې زیاتې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اوکراین کې د سولې لپاره یو طرحه وړاندې کړې چې له مخې کیف باید د خپلې خاورې له ځینو برخو تیر شي. د اوکراین ولسمشر له دې طرحې سره مخالفت کړی دی. او د امریکا سنا د 2026 مالیه کال لپاره د 901 میلیارد ډالرو دفاعي بودیجه په خوځ اکثریت تصویب کړه. د چهارشنبه په ورځ د سنا واویا غړو له دې بودیجې سره موافقه وکړه او د سنا شلو غړو مخالفت ورسره څرګند کړ. د لایحه تیرونی د امریکا د استازو جرګې له لوري تصویب شوه. په دې لایحه کې د پوځي پرسونل لپاره د ماشونو د 4% زیاتوالی او له روسیې او چین سره د پوځي سیالۍ په خاطر د نظامي تجهیزاتو د پیرلو غوښتنه شوې ده. د سنا تر تایید وروسته اوس لایحه سپینې ماڼۍ ته استول شوې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې د کنړ په دانګام او مرور ولسوالۍ کې یو ځل بیا د پاکستاني پولیسو طالب چارواکو او پولیسات ځواکونو ترمنځ نښته شوې. نشي تلفات لري او کنه
ډزې شوې دي. د هغه طرف نه په ترخوب او براولو هغه اخې ته نږدې په شهیده باندې په دغه ځایونو کې توپونه لګېدلې دي. ځاني جیان خو نه لري، تر اوسه خو مالي جیان لري.
وړاندې به د دغې نښې د په اړه وروستي جزئیات هم درته ولرو. بل پلاو بیا هغه افغان کډوال چې پاکستان په دې وروستیو کې اړ کړي چې له دې هېواده ووځي وایي مالونه یې ورته نه ورکول کېږي.
جما والا خپل سامان پاتې ده، ایران یم ورته که ورځې پولیس یې نیسي په پنجاب کې که د موږ ترته کېدلي دلته وزغلي که خپل کالیب شه نشو تللی دا به څه کوو.
له دې سربیره د افغانستان په پکتیا او د خوست کردیز ترمنځ په لارو کې ترافیکي نښې لګول شوي دي. دا چې ډرایور سره به څومره مرسته وکړي چې د ترافیکي پیښو مخه ونیسي په دې اړه به هم درته راپور ولرو. نو مطالبه مشته انتیام غواړم.
خوږې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي. ز فريد سيالمو په تخنیکی چارو کې را سره سيد قدر جلالوف دی. په کندل ولایت کې د طالبانو حکومت سیمیز چارواکي ادا کوي چې پرونه وخت پاکستاني ځواکونو د ډیورن کرخې په اوږدو کې افغانستان غړې ته د توپونو ډزې کړې دي. کندل ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس او د استخباراتو یو مسؤل ازادي راډیو ته وویل چې د بریدونو وروسته له هغې شوې چې پاکستاني ځواکونو خپلې یوې پوستې د سړک غزه وخو طالبانو یې د دې هڅې مخه ونیوله. د طالبانو سیمیز چارواکي پاکستاني لور ته د دوو کسانو د مرګ شوبلې ده هم کوي، خو د پاکستان حکومت روسه په دې اړه څه ویلي نه دي. نور تفصیل د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ د ډیرو ناندریو اړیکو ترنګلتیا او څو پړاو مذاکرات وروسته د طالبانو حکومت ادا کوي چې پاکستان یو وار بیا کونړ ولایت کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغانستان په خاوره بریدونه کړي دي. په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس نجیب الله حنیف د پنجشنبه په ورځ د ډسمبر په 13مه سهار وختي ازادي راډیو ته وویل پاکستاني پوځیانو د خبره یو ځل بیا سرغړونه وکړه او چهار شنبه ناوخته د دنګام په یو شمېر سیمو د توپونو ډزې وکړې. خود دغه ولایت د استخبارات یو چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نو می راپور کې خپور سي. ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې دا نه ختی په مروره ولسوالۍ کې هم سوي دي.
تقریبا ورمن ورسته جنگ سو جی دنګا ورسوالۍ بنسوي کانډو کې پاکستانی پوځونو وختل سي خپلې پوستې ته سړک پورته کړي. امارت اسلامي مجاهدینو بیا د هغو مخه نیولې ده. ډزو ته بدله سوې په هغو کې پاکستاني طرف نه دوه کسه لګېدلي دي او دې خوا تلفات نه لري. هغې نه وروسته د مرورې په ولسوالۍ کې هم ډزې سره شوي دي. د هغې خوا نه توپونه راغلي دي. یو عام کس تقریبا لسو پورې وژې لګېدلې په یو غټه مرمۍ.
خو د پاکستان حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. ځینې عام خلک که څه هم وایي پرونیو نښتو ویرولي، خو زیاتوي چې لا هم خپلو سیمو کې دي او غوښتنه کوي چې دا روان حالات دی د دواړو خواوو د حکومتونو ترمنځ زر تر زره پای ته ورسول سي. له دې جالې د کونړ ولایت د مروري ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته یې وویل دغشان د دې ولایت د دنګام ولسوالۍ د شاهي کنډاو سیمې ته نږدې اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته یې وویل
دا وخت په وخت نښتو څخه زموږ غریب ولس ته ډېرې اندېښنې وي، ځکه چې د نښتو په وجه هجرت او مهاجرت واقع کیږي. او بل زموږ غوښتنې د افغانستان د اسلامي امارت رهبرۍ له مقام څخه دا دي چې کومې ستونزې زموږ ګران هېواد د ګاونډي سره لری باید د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ له لارې حل کړي. دې ستونزې ته اساسي حل لاره ولټوي.
د یادونې ده چې د پاکستان او طالبانو حکومت د جګړو نښتو او مرکز وګړې پای ته رسیدو په موخه څو ځلې په دوحه، استنبول او ریاض کې سره مذاکرات هم وکړل خو کومه پایله یې نه ده ورکړې. پاکستان تل په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د شتون ادا کړې او وخت په وخت په دې هدف د هوایي بریدونو ترڅنګ د ډیورن کرښې په اوږدو کې ځمکني بریدونه هم کړي چې ډیری وخت د مرکزوب ډې لامل سوي دي. خو طالبانو په وار وار په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان په اړه د دې هېواد تورونه رد کړي او دا یې د هغه هېواد کورنۍ ستونزه یاده کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې یو ځل بیا د کندر ولایت په مرور او دنګام ولسوالۍ کې د پاکستاني پولیساتو او طالب پولیساتو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده. بلبله د پاکستان د پنجاب او سند ایالتونو د پولیسو د نیولو له ویرې خیبر پختونخوا ته راوتلي یو شمېر افغان کډوال چې ډېری کوچیان دي وایي
اوس پولیس اجازه نه ورکوي چې دوی خپل مالونه راوباسي او څوک چې ورځي نیسي. دوی وایي هلته د کورونو کرایه پرې اوړي او دلته په وچه پاتې دي، نو اړ دي چې خپل مالونه هم را انتقال کړي. د دوی یو شمېر استازي هم دا خبره تاییدوي. نور تفصیل سنا کاکړ نه اورو.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي پاکستانی پولیس د خپلو مالونو د لیږد اجازه نه ورکوي او نیسي یې. دوی چې ډېرې کوچیان دي، چهارشنبه د سپتمبر په 18 ازادي راډیو ته وویل د پولیسو د نیولو له ویرې خپلو کورنیو سره خیبر پختونخوا ته راوتلي، خو اوس پولیس اجازه نه ورکوي چې دوی خپل مالونه راوباسي. یو تن دغو کډوالو چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
د ما سامان پاتې د خپلو سامانو ته نسو ورتلی، پنډۍ کې ډېره سختي ده، پولیس والا تنګول کوي چې اوس موږ ته لار راوښي، موږ څه شی وکلتم پرېږدې نه سامانونه راوړي، د کورو کرایه نه راپسې روانې دي، خپله سامانو ته سیرانې دلته ساړه دي، موږ څه شی وکړو.
یو بل کډوال چې ده هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ورته خبره وکړه.
جما والا خپل سامان پاتې ده، ایران یم ورته که ورځې پلوستی نیسي په پنجاب کې، د موږ تر تښتېدلي دلته وزغلي که خپل کالیب شه نسو تللی، دا به څه کوو.
په پاکستان کې د افغان کوچیانو یو مشر حاجي دریا خان هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره تایید کړه.
دسې په سلګونو، دسې بزرګونو، دسې بلوچستان کې، دسې کراچۍ کې، دسې پنجاب سیمو کې افغانانو باندې چې پرېشر راغی، دوی خپل سر وویست، خپل عزت یې بچ کړ. سامانونه د ډېرو خلکو پاتې دي کرایي کورو کې، په خپلو جویو کې داسې خلک دي چې هغه بې څوکه خلک دي، د هغو سامانونه پاتې دي. وروره،
د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ تاییدوي چې د پاکستان حکومت لخوا پاکستاني پولیسو ته ویل شوي چې افغانستان خوا که څوک ځي مخه یې مه نیسئ، خو که بېرته راستنېدو کې وي مه یې پرېږدئ. نوموړی زیاتوي چې دا کسان کولی شي افغانستان ته ولاړ شي او بېرته پاسپورټ او ویزې سره خپل د کور سامانونو پسې راشي.
دوی افغانستان ته راشي، واپس خپل پاسپورټ ویزا باندې راشي، خپل سامان دوی وړلی شي. داسې څوک نه پوهېږي د کراچۍ نه پېښور ته تللی او بیا واپس کراچۍ ته راتګ غواړي او د دې نه خپل سامان وړي، نو پولیس ورته په لارې کې مشکلات جوړوي، دارنګ مطلب رنګ اجازت نه ورکوي.
په پاکستان کې د اکتوبر میاشتې له لومړۍ لسیزې وروسته د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ د اړیکو تر ترینګلتیا وروسته د افغان کډوالو د نیولو بهیر چټک شوی چې کوچیان هم پکې شامل دي. مخکې دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې سند او پنجاب کې د پولیسو د نیولو او ځورولو سره مخ دي، مالونه نه خرڅېږي او عام قصاباني هم نه اخلي. دوی د پاکستان له حکومت او وخت غوښتی وو. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې په څو پړاوونو کې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یا UNHCR ویلي له هغه وخته بیا د روان 2025 کال د نومبر تر دېشمې پورې پاکستان لږ تر لږه 1.3 میلیون افغانان خپل وطن ته ستانه کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نوري. د پکتیا ولایت د ترافیکو ادارې لخوا د ګردیز خوست لوی لارې په اوږدو کې 1200 ترافیکي نښې او علایم نصب شوي. ځینې مسؤلین وایي د دې نښو او علایمو له نصبولو یې موخه د ترافیکي پیښو مخنیوی، د ترانسپورټي وسایلو ښه تنظیم او د ځمکنیو ترافیکو له نړیوالو اصولو او معیارونو سره د خلکو او موټر چلوونکو بلدول دي. پخوا د ګردیز خوست د اوږدې لارې په اوږدو کې د ترافیک نښو د نشتون له کبله ځینې وخت ترافیکي پیښې رامنځته کېدې چې مرګ ژوبلې هم رامنځته کوله. نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې اورو.
د پکتیا ولایت د ترافیکو ادارې لخوا د ګردیز د تیرې کنډو له سره بیا د سدخیلو تر پله پورې چې د خوست سیمو ورڅخه پیلېږي د لویې لارې په اوږدو کې 1200 نسبتا ښه کیفیت لرونکي ترافیکي نښې یا ترافیکي علایم نصب شول. مخکې هم د یادې لویې لارې د ځینو برخو د جوړېدو وروسته به یو شمېر ترافیکي نښې لګول کېدې، خو دا لومړی ځل دی چې په یو وار په دې ټول اوږده مسیر دا نښې او علایم نصبېږي. د پکتیا د امنیه قمندانۍ استازي منیب زدران مشال راډیو ته وویل
د تیرې کوتل نه پیل د وز زدران ولسوالۍ پورې 1200 عدد دانې ترافیکي لارښوونې نصوص اشارات په دې موخه نصب کړي تر څو د موټر چلوونکو سره د لارو په اوږدو کې مرسته وکړي چې ټوټل تقریبا سکم 8 میلیون افغانۍ مصرف تیر کړل.
د ګردیز خوست په لوی لار کې توظیف شوی ترافیک هموي کچیر موټر چلوونکي او عام خلک د ترافیکي نښو مطابق لارښوونی عملي کی تر دې د ورسره د پیښو مخه نیول کیږي. یو تن موظف ترافیک محب الله وایي
خلک ډېر لکم کوم چې لوحې لګېدلای او د ترافیکو او هغه لوحې ته باید متوجه اوسېږي چې کوم تاریخ باید موږ مخته لاړ شو لوحې په مطابق تکلیف خلق خدمت کیو.
موټر چلون کی او سیموال وای د دې لوحو په نسبی دوسره لپایله د ورځ او شپې له خوا په موټر چلونه کې اسانتي رامنځته شوي. د پکتیا اوسیدونکو دینار عابد وای
ماشاءالله الحمدلله دا ترافیک نه کنه کنه چې لګول شوی د زمونږ لپاره او د عامه ته پکې لپاره ډېر د ګټور دی او د دې سره د ترافیکي مخنیوي بيخي زیات کمک سره مخ کیږي ځکه چې مخکې تقریبا بعض خلک به بسواده به په غبه نه پوهېده د دې لپاره لګولې دي چې مثال داسې که باید سرعت څومره وي او په څومره کنټرول سره باید موږ مزال وکړو سرعت سپیډ سره.
په ورته توګه د ګردیز خوست د لوی لارې یو تن ټکسي چلوونکی نورالله احمدزی په دې مسیر کې د ترافیکي نښو او علایمو نصبېدل یو ښه ګام بولي او له خلکو غواړي چې ساتنې ته یې پام وکړي.
تېرې کوتل کې لګېدلې د زدرانو سرټو کنډل کې دا شیان چې دي دا یوې خواته د ډرایور دپاره یو رهنما ده بلې خواته د وطن ترقی ده د موږ د سړک جوړښت ده ایله کومه د خلکو نه چې دا اوسره ډېر احتیاط وکړي.
یاد دیوی د افغانستان د لوی لارو د سړکونو تنګوالی د سپرلیو او باروړونکو موټرو په سرعت او تیزوالي کې بې احتیاطي او د منظمو ترافیکي علایمو او نښو نشتون له مهمو ترافیکي ستونزو ګڼل کیږي. د ترافیکو موظفین هم د لوی لارو د خوندیتوب او په دې مسیرونو د موټرو او خلکو د تګ راتګ لپاره ترافیکي علامې او نښې مهمې بولي او وایي دغه نښې موټر چلوونکو ته په ټول مسیر کې د موټرو د سرعت او تیزوالي د حد او خطرناکو ځایونو په اړه خبرداری ورکوي چې په دې توګه د ترافیکو په نظم کې خوالی راځي او د پیښو د امکان کچه راټیټوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږه کله ازادي راډیو نه اورئ وړاندې به په دې اړه سره راپور اورئ چې نن د سپتمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده چې افغانان په کومو هیوادونو کې کډوال دي په څه ډول وضعیت کې ژوند کوي او تېر یو کال د افغانانو په ځانګړې توګه هغوی چې له ایران او پاکستان نه راستانه شوي څه ډول یو کال ورته تفصیلي راپور ورسره واورئ. خو اوس ورځو یوه نړیواله موضوع راخلو. کرملین وایي چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره تماسونه ټینګوي چې پوه شي چې واشنګټن له اروپایي چارواکو همداراز اوکراینی چارواکو سره په اوکراین کې د احتمالي سولې په تړاو څه ویلي دي. بل لور ته اوکراین د متحده ایالاتونو ته پلاوی استولی چې د اوکراین د سولې د پلان په اړه خپل دریز له امریکایي لوري سره یو ځل بیا شریک کړي. نور تفصیل احمد چیبر نورو.
د یو شمیر راپورونو له مخې ټاکل شوی ده چې د امریکا او روسیې چارواکي به د شنبې یا یک شنبې په ورځو په میامی کې سره وګوري او د روسیې په پلاوي کې به په اقتصادي چارو کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړی استازی کارل دیمیتریف شامل وي. کله چې د میامی د غونډې په اړه د کرملین له ویاند دیمیتر پسکوف څخه خبریالانو د پنجشنبې په ورځ پوښتنه وکړه هغه وویل چې موږ له امریکایي لوري سره تماسونه ټینګوو چې دوی له اروپایانو او اوکراینیانو سره د خبرو پر مهال څه نتیجو ته رسېدلی دي. د رویټرز اژانس د راپور له مخې متحد ایالتونو په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هم له مسکو سره هم له کیف سره او هم له اروپایي مشرانو سره خبرې کړې دي خو کومې ځانګړې موافقې ته نه دي رسېدلي. بل لور ته د چهارشنبې په ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل که چېرته کیف او اروپایي مشران د واشنګټن د سولې له پلان سره موافقې ته نه رسېږي شي روسي ځواکونه به په زور له اوکراینی پوځیانو نور سیمې لاندې کړي. اروپایي مشرانو ویلي دي چې دوی به د کیف د دریځ ملاتړ وکړي که چېرته روسیه په اوکراین کې بریالی شي ځکه چې بیا دا اندېښنه شته چې روسیه بله ورځ د ناټو پورې وغړي هیواد برید وکړي. کرملین بیا بیا دا ادعاوې رد کړي دي چې روسیه د ناټو پر کوم غړي هیواد حمله کوي. روسیې د اوکراین د خاورې څخه باندې 1900 کې مسکه لاندې کړې ده چې په دې کې د کریمیا ټاپو وسمه هم شامل ده چې په 2014 کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. بل لور ته ټاکل شوی ده چې د اوکراین یو پلاوی د جمعې او شنبې په ورځو د امریکا د متحده ایالاتونو په میامی کې له امریکایانو سره په اوکراین کې د جګړې د ختمېدو په تړاو خبرې وکړي. د اوکران د جګړې د پایتر سیدو لپاره د امریکا له طرح سره چې اوکران دی د خپل خاوري لچنو برخو تیر شي کیف موافق نه دی او له خپل اروپای متحدانو سره هڅه پیل کړی دی چې په دې طرح کې تغییرات راشي.
له خبرونو ور اخوا
نن د سپتمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. په ایران او پاکستان کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي چې دوی د مهال په سخت حالت کې ژوند کوي او د پولیسو له ځورونې افغانستان ته د جبري ایستلو ویره لري. یو شمېر کورنۍ بې ځایه شوي افغانان هم د ژمي په سړه هوا کې د خیمو لاندې د خپل ناوړه وضعیت له امله شکایتونه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان لخوا د نوو خبرو شوو شمېرو له مخې یوازې ایران او پاکستان سره کال 2.6 میلیونه څخه ډېر افغانان په غیر قانوني ډول افغانستان ته ستانه کړي دي چې 6 سلنه یې ښځې او ماشومان دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
زمانی که ما جای مراجعه میکنیم به خاطر کار میگن شما مدرک قانونی چی دارین ما را نمیگیرن.
مرضیه محمدی په ایران کې میشت افغان مدنی فعال او کډواله ده. دا د طالبانو تر واکمنې وروسته او د امنیتي ګواښونو له امله له خپلې 12 کسیزې کورنۍ سره له افغانستانه ایران ته تللې ده. مرسي ازادي راډیو ته وویل چې دا له 2.5 کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي خو له هغه وخته چې د استوګنې اسناد نه دي تمدید شوي بې برخلیک او له ټولو خدماتو محرومه ده او په ناڅرګند حالت کې ژوند کوي.
از ترس از اینکه ما مدرک ندارم شبا خواب میبینم که من بیرون میرم.
د دې لورې چې اسناد نه لرم د شپې خوب کې وینم چې بیرون وزم پولیس می نیسي. پلار ورونه او هیڅوک مو له کوره وتلی نشي. د دې لپاره چې اسناد نه لرو روغتون ته تللی نشو. زموږ سیم کارتونه قطع کیږي، بانکي کارت نه راکول کیږي. زه ډیره بې برخلیک حالت کې یم. که افغانستان ته بیرته ستنه شم هلته مې هم ژوند ته ګواښ دی.
په ایران کې د افغان کډوالو نیونې او ځپل وروسته له هغې زیات شوي چې تهران روان کال په پیل کې اسرائیلو سره د ایران د 12 ورځنۍ جګړې وروسته د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو هڅې ګړندۍ کړې. د روان کال په پیل کې ایران د نږدې 2 میلیونه افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغوه کړل او د دوی ایستلې پیل کړل. د ایران سرحدي پولیسو نه یوازې دا چې افغان کډوال نیولې او وهلي بلکې په دې وروستیو کې پر پوله یو شمېر په ډزو وزل یو ټپیان کړي دي. د ایران د بشري حقونو سازمان حالواش د نومبر په 14مه په یو راپور کې وویل چې د ایران د سیستان بلوچستان په سروان سیمه کې د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا لږ تر لږه 9 افغان کډوال وزل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د سازمان د 2024 کال د اکتوبر پر 14مه هم راپور ورکړی و چې د ایران سرحدي ځواکونو د سروان په سیمه کې په 300 افغان کډوالو ډزې وکړې او په بمونو یې والوزول او وی ویل چې په دې پیښه کې له 6 څخه تر 70 پورې کسان وزل شول. د ایران سربیره د افغانستان بل ګاونډي پاکستان هم سکل د افغان کډوالو د نیولو وهلو ځورولو باج اخیستلو او ایستلو پروسه په چټکۍ سره شدیده کړې ده. په اسلام آباد کې یوې بې سرپرستې میرمنې چې په خبره یې 2 ځلې د پولیسو لخوا نیول شوې ده وویل چې پولیسو لخوا د نیول کېدو او افغانستان ته یې د استولو له ویرې په یو لرې پروت کلي کې ځوان کوي چې اقتصادي وضعیت یې خراب دی. د چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نو میرا پور کې خبر سي ازادي راډیو ته وویل
چېر مردم د شرایط خراب قرار دار دي او وضعیت خراب است.
خلک په ډیر بد حالت کې دي او شرایط ډیر خراب دي. زه خپل 2 ځلې نیول شوم. حاجی کم ته یوړم خو د ملګرو په مرسته بیرته رازاده شوم. فعلاً یو لری پرتی سیمې درغلی یو یو خوده مونیول چې نه بریښنا لري نه ګاز. زه پیریکی پخوم او چیرمی دا پاکستانیانو پشان بدلوم او بیای بازار تورم او پلورمی او خپل شپا و رز پریتیرو.
پاکستان ظاهران روز تلاحا چی دا اکتوبر پی غلصمه دا دیوران کرخی پوگدو که دا طالبان و پاکستانی زواکونو ترمنز دا سخت نخط و روز تا دا طالبان و حکومت سرای عدی که خراب اسوی پا دا حیوات که پرمیشت و افغانان و فشارون دا پا و ورد سیاد کردی دی. دا پاکستان دا کورونا و چار وزیر محسن نقوی دا دسمبر پلومرایو که دا غیر قانونی افغان کډوالو دا نیولو لپاره د عملیاتو د شدیدیدو اعلان وکړ. وی ویل چې عملیات به د سیمه ییزو پولیسو افسرانو په کچه پیل او په غیر قانوني افغان به ونیول سي. پاکستان د 2024 کال په سپتمبر کې پریکړه وکړه چې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به په 2 مرحلو کې پیل کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری UNHCR ویلي چې له هغه وخت راهیسې د 2025 کال د نومبر تر 13مې پورې له 1.8 میلیونه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. خو د افغانانو بې ځای توپ یوازې له افغانستان نه بهر باندې نه خلاصه کیږي، بلکې په کورنۍ کچه هم له خپلو اصلي سیمو بې ځای سوي او په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د دې کورنۍ بې ځای سوي له ډلې یو شمېر چې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله خپل ټول ستا له لاسه ورکړي وایي چې له جدي ستونزو سره مخ دي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلا سیمې اوسیدونکی فرید چې په اګست میاشت کې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو دی وایي
کوم وخت چې دا زلزله شوې د هغه وخت نه دی خو مسوم زندگی او څه ډېره سخته شوې ده، ځکه چې مشکل د خیمې زندگی ده او مشکلاتونه د مریضانو شته چې خلک مریضان کېږي، هوا سړه ده، یخ هوا ده، نو ماشومان مریضانېږي یا زنانه مریضانېږي. په وخت سره د دوایي د ډاکټرانو مشکلات وي، او بل دا چې کورونه باید جوړ شي، کورونه ډېر زیات ضروري دي، ځکه د خیمو زندگی
ده. دا افغان او بیزای سوی داسې وخت خپل خراب وضعیت او ننګونو په اړه اندېښنې او شکایتونه مطرح کوي چې د دسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د پنجشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه د دې ورځې د نمانځنې په مناسبت لیکلي چې کډوال د کارګرانو، زده کوونکو، کار خلقونکو، هنرمندانو او نورو په توګه د خپلو اصلي او مقصد هیوادونو کې د پرمختګ پیاوړي محرکین دي. ملګرو ملتونو له ټولو هیوادونو غوښتي چې د نړۍ د 300 میلیونو کډوالو سره د مرستې لپاره سره متحد سي. ملګرو ملتونو مخکې په خپل ویبپاڼه لیکلي و چې د کډوالو نړیواله ورځ هغه ورځ ده چې ملګري ملتونه یې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د تجربو، ننګونو او ونډو د روښانه کولو لپاره کاروي. د سازمان دا هم ویلي چې دوی د اقتصادي ودې د لوړولو او خپلو کورنیو او ټولنو ته د پیسو په لیږلو په خپلو اصلي هیوادونو کې د پرمختګ څرخ ته حرکت ورکوي. افغانستان یو له لویو هیوادونو دی چې وګړي د مختلفو دلایلو له هغې ډلې د لسیزو جګړو، سیاسي بې ثباتۍ، وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله بېلابېلو هیوادونو ته کډوال سوي دي. په کوربه هیوادونو کې په ډېرو مواردو کې د دې افغان کډوالو بشري حقونه نقضېږي، خو د کډوالو د حقونو سرغړونه د دوی په ژوند کې کوم ناورینونه رامنځته کوي؟ د کډوالو د چارو پوه عبدالرازق عدل ازادي راډیو ته وویل
زمانی چې حقوق یک ماجر متاسفانه نقض می شود، زنجیره از بحران ها شکل می گیرد.
کله چې د کډوال حقونه نقضی کی د ناورینونو لړۍ رامنځته کیږي، مزمنه اضطراب، ژور خپګان، د بې هویتۍ له امله کمزوري کیدل، بل اقتصادي زسمار دی چیرې چې غیر قانوني کډوال اکثرا سخت کار، تور کار او په ټیټر تنخواه او پرته له بیمې کار کول ورته اړیستل کیږي.
دا وایي چې کډوال د نړیوالو کنوانسیونونو په ځانګړې توګه د ژینو د 1950 کنوانسیون پر بنسټ د ژوند حق هغه ځای ته چې ژوند ته خطر دی په زور نستنولو، بنسټیزو خدماتو ته د لاسرسي حق، د کار کولو حق او نورو مسایلو څخه برخمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د بښنې نړیوال سازمان په دې وروستیو کې د یو راپور په خپرولو د افغانستان له ګاونډیو اروپایي هیوادونو غوښتي و چې افغانستان ته د کډوالو جبري ستنول بند کړي. د بښنې نړیوال سازمان د نویو خبرې سوي شمیرو له مخې یوازې ایران او پاکستان سږکال له 2.6 میلیونو څخه ډیر افغانان په غیر قانوني ډول افغانستان ته ستانه کړي دي چې 60% یې ښځې او ماشومان دي. په راپور کې راغلي چې ځینې اروپایي هیوادونو هم د افغانانو د جبري بیرته ستنولو هڅې زیاتې کړې، او د راپورونو له مخې جرمني، اتریش او اروپایي ټولنې د دې پروسې د اسانتیا لپاره له طالبانو سره خبرې اترې پیل کړې دي. د افغانستان د تیر جمهوری نظام یو شمیر پخوانی کارکوونکي، د مدني ټولنې فعالان، خبریالان او د ښځو بشري حقوقو مدافعین د هغو افغان کډوالو په ډله کې دي چې د ایران او پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې پناه اخیستي، او ټینګار کوي چې دوی ته د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته بیرته ستنېدل ممکنه نه دي. د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو او ملګرو ملتونو د استنې غندلې، او د کډوالو پر وړاندې د ایران او پاکستان د نړیوالو مکلفیتونو سرغړونه بللې ده. د بشري حقوقو فعالانو خبرداري ورکړی چې د کډوالو دا ډول استل د زیانګالو کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي او بشري خوندیتوب او ملاتړ ته زیان رسوي.